سلامونه ستړي مشه تاسو موږ راغله زده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ له هیوادونو غوښتل چې د بشریت پر ضد د جرم په توګه د جنسیتي اپارټایډ د قانوني کولو ملاتړ وکړي. بینټ نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي په تل کې چې په نیویارک کې د بشریت ضد د جرمونو د کنوانسیون په اړه بحثونه پیلېږي، دی د ښځو نجونو پر وړاندې د تبعیض په اړه له کاري ډلې سره یو ځای دی. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ استازي چې چارې د پخواني جمهوري حکومت چارواکي نصیر فایق کوي ویلي چې د ملګرو ملتونو په مقدماتي کمیټه کې د بشریت ضد د مجازاتو او جنایتونو د مخنیوي پر فوري اړتیا ټینګار کړی. نموړي پر خپل اکسپانې په بیان کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د سیستماتیک او منظمو تاوتریخوالي قرباني دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمېر لوړ پوړو استازو د افغانستان وضعیت د جنسیت پر بنسټ اپارتایډ بللی، خو تر اوسه یې قانوني بڼه غوره کړې نه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیټ سی آر خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګیدلي محدودیتونه بنسټیزو خدمتونو او د عامه سرچینو ته د دوی لاسرسی سخت محدود کړی او ډېرې کورنۍ له سختو مالي بحرانونو سره مخ کړي. په غراپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اړوند ریلیف ویب پاڼې د سهشنبه پورې خپور کړی، هغو افغانانو چې په اسلام آباد لورپنډۍ او شاوخوا ولسوالۍ ولکه اټک کې ژوند کوي له خپل کورونو د ایستلو د پولیسو لخوا د زورونې نیونې او شړلو د پیښو د زیاتوالي راپورونه ورکړي دي. د راپور له مخې په خیبر پختونخوا ایالت کې سیمه ییزو چارواکو ته د کډوالو د میشتیدو ځایونو د بنسټیزو تاسیساتو د سپارلو لړۍ ګړندۍ شوې ده. پاکستان په وروستیو دوو کلونو کې ډیر شمېر کډوال بیرته افغانستان ته په زوره اخراج کړل او هغوی چې په پاکستان کې ژوند کوي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. داس پانی په شمال ختیځ کې پرون سهشنبه د مسافرونکو اورګاډي په یو بل پیخه کې یو کس مړ او و درش نوټه کې شوې دي. د پیخه دوه ورځې وروسته له هغې رامنځته شوه چې د دې هیواد په جنوب کې د دوو اورګاډو د ټکر په مرګونې پیخه کې لږ تر لږه 240 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړ. د سیمه ییزو خدمتونو ادارې ویلي چې په پرونی پیخه کې یو کس مړ شوی چې هغه د اورګاډي چلوونکی و. د زیر رسنیو لخوا په خبرو شوو انځورونو ویډیوګانو کې ښکاري چې د اورګاډي مخکینی برخه زیانمنه شوې ده. افغانستان د کرکټ تر نن سو کلونو کم عمره لوبډلې نن تانزانیا ته د نه وکټو په توپیر ماته ورکړه. د تانزانیا لوبډلې د تاس یا پچ په ګټلو سره توپ وهنه غوړه کړې وو. د ټولو واړه په سوزیدو سره د افغانستان لپاره د پینزو اتیا منډو هدف وټاکلې وو. افغان لوبډلې وکول شو د یو لوبغاړي په سوزیدو سره دغه هدف پوره کړي. بل پلاوی ټاکل شوی دی چې نن ماښام د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ویسټ انډیز سره په شارجه کې مسابقه وکړي. افغان لوبډلې د دوشنبه په ورځ هم په متحده عرب اماراتو کې له ویسټ انډیز سره د شلو اورونو لوبه وکړه چې هغه لوبه یې د 38 منډو په توپیر وګټله. په پام کې نشته د افغانستان او ویسټ انډیز لوبډلې سبا هم سره مخامخ شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه میکروفون ستاسو پروگرام د مظفر د سیال د تایرو شانت تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلای کوي. په افغانستان کې سور ژمی دی. یو نړیوالو ادارو په ځلونو راپورونه ورکړي دي چې د دې هیواد اوسیدونکي له بشري بحران او همدارنګه قطع سره مخامخ دي. دغه ادارو یا د خپلې بودیجې د ترلاسه کولو او یا هم واقعا په افغانستان کې د روان بشري بحران د نړۍ ته خودل لپاره په دې هیواد کې داسې ارقام وړاندې کړي دي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک په شریم رستو ته اړ دي او دوی سره باید مرستې وشي. تازه د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی ویلي دي چې افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژي له پلوه د نامنۍ تر ټولو لوړې کچې هیوادونو څخه دی چې د دغې کړکېچ سره لاسو ګریوان دی. دغه بنسټ په یو تازه بیان کې چې پر خپل اکسپانې خپور کړی دی چې ویلي دی چې د تولیدونکي او مصرفونکي برېښنا ترمنځ د پام وړ واټن موجود دی. افغانان او همدارنګه کوم کسان چې کاروباریان دي دوی هم شکایتونه لري چې برېښنا نشته، همدارنګه فقر ده، بېوزلي ده، کار خلکو ته نشته ده، او سره په څنګ کې له دواړو هیوادونو چې د افغانستان ګاونډیان دي، ایران او پاکستان، له پاکستان سره لارې بندې دي او په ایران کې روستیو مظاهرو په سوداګرۍ باندې اغیز کړی دی او دوی په کافي اندازه نشي کولای هغه خواړه چې ضرور دي ورته لاسرسی پیدا کړي. خو په ټوله کې واقعا درنه د افغانستان سره باندې چې چیرته یو څوک نشي کولای کافي خوړو ته لاسرسی پیدا کړي، څه ډول خواړه ترلاسه کړي تر څو وکولای شي د بدن ویټامینونه پوره وساتي. د افغانستان په جنوب کې څه وضعیت دی چې وچکالۍ ځپلې همدارنګه خلک د وچکالۍ له کبله له سیمو کوچېدلې دي او نورو سیمو ته تللې دي. د دې خلکو حال به هم در سره شریک کړو. لدې سربیره دا چې د غندړيوالې ادارې د بودیجې غوښتنه کوي او په افغانستان کې ډېر لوړ رقم وړاندې کوي چې دا شمیر افغانان بشري مرستو ته اړمن دي. دا رقم څومره په ځای دی وقندره د افغانستان سره باندې د پروګرام کې پرې خبرې کوو. ملمانه را سره شته په زابل ولایت کې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول اسمت الله عمری د اقتصادي چارو متخصص او کارپو ډاکټر بهاند بشیر دوتیال او همدارنګه د خورو او غذایی موادو متخصص ډاکټر همین لودین را سره دي. تاسو درې وړ قدرمن پروګرام ته ستړي مشي مننه چې وخت مو پرې خود را سره ګډون وکړي. لودین صاحب ساسي فکر کوم نظر صاحب تاسو سره خبرې کړې دي، وخت مو کم دی، اول به پیل تاسو سره وکړو. نړیوالې ادارې هم درنګه خپل افغانان هم چې کلمګ په پروګرامونو کې یا په راپورونو کې ورسره خبرې کوي شکایتونه کوي چې ژمی سخته، کافي خواړه نشته، د قیمتي ده په بازارونو کې، او هم درنګ بشري مرستې په افغانستان کې لکه څنګه چې پوخاوي اوس خلکو سره نه کیږي. تاسو د تغذیه په برخه کې کار کوئ، د خوړو په برخه کې پوهیږئ، که چیرته دغه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي او ژمی د خلکو بیا د ژمی په موسم کې خوړو ته زړم ډیر کیږي، که څم ورځې لنډې وي خو خواړه خلک ډیر خوري، که چیرته څوک په کافي اندازه خوړو ته لاسرسی ونه لري، څه ډول خواړه وخوري یا نسې څه وخوري چې هغوی سره مرسته وکړي خپل هغه بدن یو څه با انرژي وساتي؟
ډیره زیاته مننه تاسو ته د زده لرو ټول کارکونکو ته او حکومت ملمنو ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. خلدا چې ټول بروغ جوړ یو ولاد هم سره روغ وساتي. تغذیه چې دا د ژوند ټول اساسي موضوع ده، د ژوند د پایل نه تر پایه پورې د هر انسان سره نښتی ده. بدون د تغذیه او بدون د مناسب خوړو نه ژوند ادامه نمومی. دا چې خل کم خوړو خوري که ژمی وي یا نور موسمونه وي، زه لومړی یو لوی فارمول کیدم چې عمدتاً دا سلور غټ دوله خواړه باید تل په خپل د سرخان هر څو ګولري، ځکه چې خواړه نه تنه د روغتیا لپاره دي بلکې دا د ودی لپاره دي او دا د بیلابیلو ناروغیو څخه د وقایي او مخنیوي لپاره هم دي. نو لومړی ټول هغه خواړه چې د حیواني محصولاتو څخه لاسته راځي، که هغه غوښه وي، که هغه لبنیات وي، که شودې وي، که ماسته وي، که پنیر وي او که نور د شودو نه لاسته راغلي غذایی مواد وي. دویم ډول خواړه هغه حبوبات دي چې هغه معمولا لوبیا، نخود، عدس، مې چې زمنګ جنوبي ولایتونه کې شنه ماش هم بولی، دا دویم ډول خواړه دي چې باید خوړو کې شامل وي. دریم ډول خواړه هغه دي چې زمنګ استاد د ژوند لپاره لکه رتیل او پسیر حرکت، انرژي او منته خوځښت چلاکی انرژي لرونکي خواړه دي چې هغه د غنمو څخه جوړ شوی وړو ډوډۍ دي، وریچ دي او الوګان یا کچالان چې بولی. څلورم ډول خواړه سبزیجات او میوه‌جات دي. نو دا ټول خواړه باید روزمره د هر فرد او د هرې کورنۍ په دسترخوان موجود وي. دا چې ممکن ځینې کورنۍ یو ډول خوړو ته اړتیا لاسرسی او توانی ولري او نورې کورنۍ بل ډول، زه به د مخکې د دې نه چې زه یو دوه درې واضحه غذایی هغه جوړ شوي خواړه تشریح کړم، زه به یو لفظ ویم، تل قیمتي خواړه مهم او بارزش نه وي، بلکې ډیر ارزانه خواړه شته چې ډیر ګټور دي او زمونږ د بدن اړتیا پوره کوي. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ خپل ذهن کې او خپل سلوک کې بدلون راولو او هغه خواړه چې زمونږ بدی راځي او د ضرورت لپاره او د بدن د اړتیا لپاره مهم دي، خپل ذهن کې وته ځای ورکو او ګرانی کو خوندور کو، چې زما په ذهن کې خواړه خوندور راغلل به به ډیر خلګي، خو کما ذهن کې وته ځای ورنکو خواړه به ډیر بدوي. نو که چې ته یو کورنۍ وي، بل خاصه په دې ژمي کې، په ژمي کې هغه خواړه ډیر مهم دي چې با کیفیت پروتین ولري. دوهم، هغه ډول خواړه مهم دي چې هغه د بدن معافیت لوړ بوزي، د بیلابیلو ناروغیو مقابل کې د بدن مقاومت لوړ بوزي. نو دا خواړه ډېر په بیلابیلو سبزیجاتو او میوه‌جاتو کې شته. زه به یو دریو یا څلورو سبزیو نوم واخلم. ټول لومړی ګازره ده. ګازره کې ډېر زیات ویټامین ای شته چې د بدن معافیت لوړوي. د دې ترڅنګ شلغم یا ټیپر چې زمونږ هیوادوالو اکثریت ورسره دښمنی ده، اما ولس اطلس دوله با کیفیت غذایی مواد لري چې ویټامین سی، ویټامین ای، فایبر، انتی اکسیدان چې د بدن هغه فری رادیکلز یا هغه ناسم خواړه چې موږ یې نشو جذبول او هضمول، د دې انتی اکسیدان په اصل منځوي او زمونږ جلد، زمونږ بدن د غیر خطرونو نه بچ پاتې کیږي. دریم ډول غذایی مواد ګلپی دي چې هغه هم بیلابیل ویټامین ای، ویټامین سی، فایبر، پوتاشیم، کلسیم او دا لري. او څلورم ډول کدو یا کدوګاکتی. دا مې په دې خاطر لږ د سیمشاله ویلې چې زه اوس یو ډول خواړه به ویم، به ممکن بعضی پښتنو ته ځواب ورکم. کچې ته یو په دساخان باندې موږ سره دغه وطني وریجې شولای بولو، تاسو ته معلومات وي ترسم چې نن سبا د افغانستان کې الحمدلله ارزانم دي او ډیر زیاتم دا شوله اوریج کیږي. غالب ګومان باندې چې ما په دې ورستیو کې معلومات واخستو، نو یو بورې دې یا یو منی 2500 افغاني قیمت لري. کدا 2500 افغاني پورې وي، منګي ک 1 کیلو باندې دا تقسیم کو، نو دې دې یو کیلو قیمت ممکن د سالوی خروپو شاوخه په حدود کې شي. نو کچی ته یو کیلو شولای وریږي، د دې سره د مې چېنه ماشه په جنوبي ولایتونو کې هم بولی، دا په کې واچول شي، دای پروتین شو، وریږي موږ ته انرژي راکوي، او هغه سره یا لیګار ورکه واچول شي یا د کډول کې واچول شي، دا بشپړ خوړو شو. موږ چې یو د وچو ډوډۍ سره سخته مینه لرو، ډیر معتادین یو، کو نفر کورنۍ وي او دې جوړی ډوډۍ واخلي یو څلور سروي خو پي شي، خو دا کم خواړه چې ما یو یعنی دا ما چې یو اټکل وکړو د شپې تور تر اویا افغانۍ پورې دې باندې مصرف راځي چې بشپړ پروتین لري، ډیر مناسب ویټامین ای، ویټامین سی لري.
یعنی ډاکټر صاحب وبخښه خبرو کې مداخله کوم، یعنی دغه ډول خواړه چې تاسو نمونه واخیستل یا ترکاریان مو چې د افغانستان کې د لاسرسي وړ دي او د دې ډیر کم احتمال چې په افغانستان کې څوک د لوګې د لاسه مرشي.
بالکل هم دا خبره ده. اوس دا کدو چې دی، کدو غټ کدو، موږ بیلابیل نمونه او تولیدون کې اخلي، دا په ټول ژمي کې خلک کورنۍ کولی شي حداقل درې کدوان کور کې وساتي دا نه خرابېږي ټول ژمی کې، او خو ویټامین ای ویټامین سی لري او ډیر ارزانه دي، دومره ارزانه دي چې یو کدو ممکن د 500 نه تر 80 افغانۍ پورې قیمت ولري، چې دا تقریبا 3 نفر نه پورې د یوې کورنۍ کې یو قلی تریل او خوړو کې واچي. همدارنګه اوریږي کور کې ساتل کیږي، ارزانه دي، خرابېږي نه. دای کندی کې، بدخشان کې، اوروزګان کې، لری ولایتونو کې دا ساتل کیږي. د دې ترڅنګ مئی شوی کنا خود شو کلو بیا شو، نو دلتا ډیره خلک چې دي فکر کوي چې اواز یې امدا غوخه ده چې انسان باید ژوندې پر وساتل شي، او یا قیمتي خورې دي چې موږ تاسو سیله ورجې بولو چې ډیره قیمته دي، یا وچه ډوډۍ ده چې د بیلابیلو هیوادونو موږ تر ازي سبو سم پکې نشته، د کیفیت له نظره مخکته دي. اصلا وچه ډوډۍ د سخان نه لري کوي، امدغه شولې ورجو کې مئی واچوي او غیر دغه سبزیجات چې واچوي دا د بدن اړتیا پوره کوي. سرات دی چې دې ته بعضی خلک کې شي توانی و نه رسیږي، خو هادي اقل که اصل کمزور اقتصاد می یو هدا پر داخل شي شو بالکل صاف خبره سمره چې دولګي نه په افغانستان کې ان شاء الله سوب نه مرګي ځکه الحمدلله چې ډیره دغه خواړه ارزی کې د لاسرسي وړ دي او خلکو توان ممکن تر هدا ته ورسیږي.
مننه کور ودان لودین صاحب ک تاسو وخت لري سره پات شي کنه نظر صاحب یادونه کړی و چې ساسي وخت کم دی، موږ سره به واځي پام دی 15 دقیقو کې استي کور موادان ساسي خبرت منځ مو کنرو ملمنو هم واوریدلې. دودیال صاحب کته سره تراشه ما لکڅنګ چې ملودین صاحب یادونه وکړه په فنسن کې بیلابل ارزان خواړه دي چې لاسرسي ورته ممکن ده، او کچرته پنړیوالو درو باندې د بودیجی کې څام کمی شي ویلي، خو کدی وکول شي ډیر قدیم رسم افغاني کورونی سره چې یو پینځه شپږ کسان په کې وی وکړي دغه خړو نشندو یادونه وکړه. دغه ډول بشري بحران چې دوی په ډیر لوړ رقم یادې خیبر په افغانستان کې پاتې نشي، ستاسو لیدلوري په دې اړه څه دی؟ په افغانستان کې اوس روان اقتصادي وضعیت څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تر ټولو مخکې خپل سلامونه او سلامات وړاندې کوم. ډاکټر صاحب لودین ډیر ښه مشوره ورکړه کورنۍ ته. دوی هغه څه وویلی چې نه یوازې د صحت او روغتیا له لحاظه بلکې د اقتصادي لحاظه هم د توجه وړ دي. یعنې زمونږ خلک که چیرې لوړ عاید نه لري او د بیکاری نه شکایت لري، کولی شي چې په بیلابیلو طریقو د دغو سختو ورځو سره په یو شکل سره توافق وکړي. هغه په دې معنا چې هغه څه چې د دوی د وس نه پوره نه دي، د هغو نه د صرف نظر وکړي او ضروریږي د نه روحي ضعیف به یې کم شي. خو د دې په عوض ځینې نور امکانات شته دي چې هغوی د دې نه استفاده وکړي دا به ورته اقتصادي هم وي. نو ژمی ده او په دې کې دغه ځان تود ساتلو هم یو مشکل دی چې خصوصا پاکه انرژي موږ تاسې په اختیار کې نه لرو، او هغه څه سوځوو چې هغه په اختیار کې دي، کاغذ او پلاستیک او لرګي. او دا د یخنۍ مسله بلې خواته. بیکاري بله موضوع ده. البته یو خو مطلقه بیکاری ده چې خدای نه خواسته هغه ټول کار یو څوک وزګار وي، بل موسمي وزګاری ده. یو شمېر خلک به ممکن په ووري او منی کې به څه کار ولري، هغه وخت چې هوا ښه وي، هغه وخت چې زراعتي فعالیتونه وي، مارکیټونه وي، تجارت ګرونق کې ممکن کار ولري، او بیا په ژمي کې دغه کارونه یو څه سست شي، نو بیا دوی دغه د موسمي بیکاري سره مخامخ شي. یو شمېر نور بیا یې د چمې په وانسم کې د کمکاري سره مخامخ شي. کمکاري هم هغه د سیل څو کار کوي، پوره خواري کوي، او حتی د لاسو ساتونو دولسو ساتونو، اما د دې مرد دومره نه وي چې د څه کفایت وکړي. په دې ترتیب سره بیکاري مختلف شکلونه لري، او زیاتې چې وخت کېږي د افغانستان په شان هیوادونو کې هغه په دغه ژمي کې وخت کېږي. نو زمونږ مشکل دا ده چې زمونږ اقتصادي زیربنا دا زیربنایی مسائل چی دی په دې باندې کار و نشو، که فرصتونه په لاس راغلل کار و نشو. هغه وخت چې امکانات حکومتونو لږ مخکې د بشري مرستو خبره وشوه، تاسو په دغه خبرو کې اول وویلي، هغه وخت چې بشري مرستې وي امنیت نه و. اوس چې امنیت شته ده او پیسې هم راځي افغانستان ته، او ډېرې پیسې راځي، جنگ نشته ده، جنگي مصارف قتل نشته ده، اوس متاسفانه تدابیر نشته دي. نو هغه سی یو څیم قناه چې پیدا کو یو دوه نور امکانات به الله صبر کو بیا یو دوه امکانات چې نور راو اضافه شي یو دوه نور یری بیا چې زړه زیات چانس برابر شي بیا د رادیکالو بدلونونو سره مخامخ شو چې هغه څه چې وو په ټولو چلی پاره وباسو هغه ټول ناسم بولو دا هغه څه دي چې پرله پسې موږ د کړکیچونو سره مخامخ کړی یاسو او د دې لپاره یو لوی تدبیر پکار ده په شمول دی کار پیدا کولو په شمول د غذایی موادو صحت ترانسپورت دا ټول د ژوند ضرورتونه دي او دا ټول را جمع کوو تدابیر هم چې وویلې دا ټول را جمع کوو یوه ډېره سالمه پالیسي او یوه برنامه جوړوو چې موږ ورته اقتصادي او اجتماعي پلانګذاري وایو او د دغه پلانګذاري یوه تجربه موږ لرو د 1915 شمسي کال نه تر 1950 کلونو پورې منګه ډیر بهترین ځکلن پلانونه جوړ کړل هغه پلانونه ته اقتصادي اجتماعي پلانونه وایو دغه اوس چې په افغانستان کې دي دا اوس چې څه موجود دي ټول د هغو کلونو دي وروسته دغه نه شوي بیا البته 250 کلونو کې یو کلن پلان موږ جوړ کړ چې په هغه کې دا قوشتېپه او د لارې او د القوي سرک دا مطرح شوي وو او دغه رس دومره کلونه ووتلې ایله اوس هم موږ په هغه باندې فکر کوو نو چې دومره سست روان یاستو دومره او د علم او د تخنیک او ټکنالوژي د نه چومره ورسره هغه نه حسابو دا خپل سست مزل چې وګورو نو سره ډیر خفه شي تدابیر ورته نه لرو په کار دا چې تدابیر ولرو پلان جوړ کو او ملا وڅړو نو بیا به څه مشکلات زموږه کم شي خو د مشکلاتو د اساسي حل لپاره د افغانستان په شان شرایطو کې د دې لپاره سرمایه ګذاري ډیره ضرور ده منګه نه ملي داخلي سرمایه گذاري لرو او نه بهرنۍ سرمایه گذاري د بهرنۍ سرمایه گذاري لپاره موږ د موږ تاسو ګورو چې کوم موانع دي ډیر واضح دي زه په سیاست کې ډیر نه کېږم په مقاماتو به غرض نه لرو بهرنۍ خو هغه څه مشکلات دي د داخلي سرمایه گذاري هم موږ ونه شو کولای چې د خپل افغان سرمایه دار چې د افغانانو سرمایه د خلیج نه نیولې تر ترکیه او تر عربي هوادو تر بنکاک څومره لري ده په هغه ځای کې د افغانانو سرمایه شته ده اما موږ دوی را تشویق نه شو کړی را جذب نه شو کړی یو سرمایه دار زموږ د عزیزي صاحب دی کله راښکاره شي کله یو خبره وکړي نور موږ د دې نه اضافه څه شی ونه شو کړلی نو دا خو ټول زموږ باعث دي ګرځي چې خلک هم رانه مایوس شي او دنیا هم نور مخ واړي دنیا هم نور فکر کوي چې دوی اصلا خیر نه غواړي د دوی نور اراده نشته د ښه ژوند دپاره او تقریبا نړۍ اوس دې فیصلې ته رسېدلې ده چې افغانستان هغه هېواد ده چې نه خلکو سره تعامل ته حاضر ده نه په خلکو باندې زړه سوځي او نه حاضر دي چې ژوند یې جوړ شي نو دا خو بیا د مایوسي خبره ده
مننه دودیال صاحب تاسو بیرته راګرځم او دغه خصوصي سکتور په اړه باندې په ځانګړې توګه افغانان چې له افغانستانه بهر سرمایه لري څومره امکان شته بیرته افغانستان ته راستنې کړي تر څو په افغانستان کې دننه یو څه کار وشي په دې اړه بل تاسو وپوښتم خو اوس په مری صاحب ته ورشو مری صاحب تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلي د افغانستان جنوب په تیر شلو کلونو کې یو له هغه زنونو چې ډیر ځپل شوی و جګړې په کې وي او لکه لنډه طالبان وخت رسیدلې دي د غسیمی د وشکاله شاهد دي او په دغه 1300 کلونو کې چې موږ یو ازیت د غسیمی راپورونه درلودل خلک لسیمونه وکړو چې د نور زینو تلاړو ته صوبو ته لاسرسي پیدا کی هغه کرنیز مکی وکولای شي ولریو کرنه وکړي تاثیر سره د دې سیمه حال شریکې پجمی کې ته حل دی ځوانان په څه کارونو مصروف دي او د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه ده
سلامونه احترامات تاسو ته قدرمنو مېلمنو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته رښتیا هم په هیواد کې په دغه وسیله سو کلونه کې چې اوس خالي دي تاسو ته د انګلیسي ژبه جنوب دن لدیس خه متاثر دا وایي منسوې ده لوی په خو د اوبو د لګښ په برخه کې چې یعنی ډیر اضطراب کې د دې برخه کې ډیر پاملرنه نشته د خلکو ذهنونه هغه څه جوړ نه دي دلته چې د کرنی د زمکه چې وبي دا اوس ټول دغه د مریضې برښنا نه ګټه اخلي چې هغه درنی یا باوري وته وایي چې دا په موږ کې نو هغه وبې سلکې د دې څخه یو څه هغه دستا د وچکالۍ هغه ثابت دي په کاروبار باندې هم اغیزه کړې ده او د خلکو په ژوند او په خوړو باندې هم. خو لکه څنګه چې تاسو په راپور کې وویل، نړیوال سازمانونه ملګري ملتونه وایي وضعیت هغه څه هم نه ده. درسته چې افغانستان د یوې خوا تقریبا له شل یا ویشت کلنې جګړې راوتلی ده، له بل اړخ څخه وروستیو کلونو کې وچکالۍ ځپلی ده، خو بیا هم زموږ د خلکو او د هېواد والو اقتصاد چې ده تر ډېره پورې په کرهنه او مالداري باندې ولاړ ده. لا هم په دې برخه کې خلک کار کوي، او که څه هم هغه د ښار اوسېدونکي هغه ښاري منطقه کې خلک ژوند کوي، هغه په دندو او په نورو مصروفیتونو بوخت دي، خو د ولسوالیو خلک چې دي، د لرې پرتو سیمو خلک چې دي، هغوی په خپله کرهنه او مالداري کوي او له دې لارې خپل عاید پیدا کوي او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. تر اوسه پورې اقتصادي حالت څه ناڅه اغېزمن شوی ده. بیا په ځانګړې توګه دغه لارې چې باندې دي د پاکستان سره کاروبار او تجارت چې شوی ده، د دغه اغېزې هم شته په وضعیت باندې. خو په ټوله کې موږ ویلی شو چې حالت دغسې هم نه ده چې په دغه راپورونو کې خپرېږي او وړاندې کېږي، یعنې دومره منفي اغېزې هم نشته. خلک الحمدلله د سرخانونو کې یو څه پیدا کېږي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل، حتمي نه ده چې هغه ګرانبیه خواړه دي خلک وخوري، حتمي نه ده چې هغه چې وضعیت خو اوس نشته، ځکه کاري فرصتونه هم محدود شوي دي. بهرنۍ مرستې چې وې مخکې په رسېدې په بېلابېلو برخو کې کار کېده، هغه هم اوس نشته ده. نو یو څه اغېزې ورباندې شته. په ټوله کې موږ بیا هم امیدواره یو د دې په څنګ کې زیربنایي پرمختیایي کارونه چې روان دي، په هغو کې خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده تر یو حده پورې. په دغه برخه کې
زیربنایي کارونه په کوم ولایتونو کې دي؟ د ځانګړې پروژې شته ده؟
بلې، ستاره واقعیت هم دلته په زابل کې خپله یو خو دا د لوی لارې رغونه چې وه، دا یو غټه مسله وه، غټه خبره وه چې له یوې خوا کاري فرصتونه رامنځته، بلې خوا دغه تګ راتګ اسانه شو. هم په تجارت باندې ښه اغېزه کړې ده، هم توکو ته او امکاناتو ته د لاسرسي په برخه کې. د دې په څنګ کې زابل کې مخکې د ولسوالۍ سرې لوی لارې به د ورستونو په کېدو سره رژیم په راتلو سره قطع کېدلې، چې خلک بې له قحطۍ سره، خلک بې له ستونزو سره مخ کول. په دغه برخه کې اوس تقریبا زابل لس ولسوالۍ لري، چې یوه ساحه وه چې د شینکۍ ولسوالۍ کې یو دا ساحه وه چې هلته اوبه ډېرې راتلې او په اصطلاح سپین و. دلته یو پل جوړ شوی ده، تېر کال دا ګټ اخیستنته وسپارل شو، چې په همدې پله په جوړېدو سره لا بل څلور ولسوالۍ له مرکز سره وصل شوي دي. دغه راز په اداري واحدونو کې تېر کال دغه روان کال تقریبا نهه ولسوالۍ ته ودانۍ جوړې شوي دي، د زابل اتو ولسوالۍ ته، او درې ترمیم شوي دي. د دې په څنګ کې ځینې نور زیربنایي کارونه هم روان دي. زابل کې څه وخت وړاندې د امکاناتو په برابرولو کې نړیوال مساتم لګیا دي کار کوي. خو په عموم کې که د سړک یادونه وسو یا که د نور دین پروژې یادونه وسو، د پدې کې ډېر وړاندې د حکومت
مننه عمر صاحب کورمدان بیرته در ترګر زما دودیال صاحب، تاسو مخکې د افغانستان د لوی سرمایدارانو یادونه وکړه چې هغه کې مو عزیزي یاد کړو. کوم کسان چې اوس مال په افغانستان کې د دغه اقتصادی پالیسی د جوړونې په برخه کې کار کوي، لغیدلی په تیر جمهوریت کې ازرخ شافیزی یو لو هغه کسانو چې اوسم لسینو ادارو سره همکاري لري او دوی د اقتصادی پالیسی جوړونو کې همکاري کوي. یادونه وکړه چې تیر خبرونه کې البته چې اوس د افغانستان د اقتصادي څرخه د افغانستان د خصوصي سکتور په لاس کې د دوی په دې برخه کې ډیر همکاري کړې ده. یعنی دغه پرمختګونه چې په افغانستان کې تر اوسه پورې روان دي رامنځته شوې دي، ښایي د حکومتونو نه بلکې د خصوصي سکتور لاسته راوړنه وي. که چیرته دغه سرمایه ګزاران چې تاسو یادونه وکړه په افغانستان کې په لویه کچه سرمایه ګزاري نه کوي یا چانس نه ده برابر شوی ورته یا حکومتونه ضعیف دي نشي کولی د بیلابیلو دلایلو مخې دوی قانع کړي چې په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي، څنګه بیا خصوصي سکتور د هغوی د ادالې مخې د افغانستان د پرمختګ یو لویه برخه جوړوي یا د دوی لاسته راوړنه جوړیږي؟
بالکل، اول خو دا چې زمونږ خصوصي سرمایه دار دی مطمئن شي چې دومره منابع او دومره پوتنشیل د کار او سرمایه گذاری چې په افغانستان کې ده شاید په ډیرو نورو هیوادو کې نه وي. نورو هیوادونو کې د دومره کلونو وضعیت نورمال وو او هلته نور کارونه مشبو سرحد ته رسیدلي دي. په اقتصاد کې اشبا یا مشبو سرحد هغه ته وایو چې نور سرمایه گذاری چې کوي اضافي ګټه مارجنل اضافي ګټه نیم په لاس نه راځي، ځکه چې هغه تر اعظمي حد پورې مکزیمم ته رسیدلی ده. اما په افغانستان کې اصلا دست ناخورده دي منابع، هېڅ لاس نه ده ورول شوی. زمونږ خصوصي سکتور دي یو څومره وخت وکړي مهرباني دي وکړي دغه دست ناخورده منابع وکړي دوی سرمایه ګذاري وکړي. اما موږ پوهېږو چې د هغوی په مخ کې خنډونه شته دي. د هغوی په مخ کې یو خنډ خو ناامني وه، فزیکي ناامني دا لله الحمد هغه رفع شوه، نور ناامني نشته ده. اما د مقرراتو، د لایسنسونو، د بیمې، د مالی مؤسسات و بانکی خدمات و ده و مشکل لاشته. ده تا منگه په اقتصاد که احساسی امنیت ویو. لا هم خصوصی سکتور ده احساسی امنیت دخوانه مطمئن نده. دانو بیا ارنیسی دولت پوری. چه دولت دوی تا دادور که ده مقررات و لوایح و اواغ قوانین چه دوی حمایه کوي او دوی کارونه ده خند او ده تشویش و ستونزو سره نمخابقی. دانو بیا لوی محول لری. دا یوازی دا کفایت نکی چه پا کاغذ بانده قانون ولی که او دوی تا یو صنعتی پارک برابر که اواز. لوی محول دا مانا چه دوی با نداخ و اقتصاد ده بیا داخ و روابط دیده. روابط بیا ضرورت که بانکی خدماتو لری. اما اوس متاسفانه بانکی خدمات منگه گورو چه مشکلات لاشته نه. نو دلته وست دولت وظیفه ده چه بلتا بانکی سکتور هاگه سی فعال کی لکه چوکال مختی چوه ده. بلا خبره بیا دوتا بیا هم ده فعالیتونه ده چه یو شمیر سهولتونه هاگه سهولتونه چه دیر مصارف نگواری ولی باید موجود وی په اختیار ده سرمایه گذار که وی. من که تر اوس پوری ده غزمونگ زوانان چی دی دوی فقط دوغم رز دکلی چه مکتب تزی و دولسم نفارق شی هاگه کیفیت خوی یو خواه پریل بیده تعلیم دولسم نفارق شی ده شهادت نامه راولی پانتونو تا او پانتونو که بیا سلور کالا مصروفی پا دیتا ما چه حکومتی دفتر که بکینی صادره وارده و ده بکیی ده خو نکیی پا دی بانده خو اقتصاد نهل کیی. من گه تا دولسم صف ضرور نده نه فاکولته ضرور ده. من گه تا غزوان پا کارده چه سنات سواد ولری ولی خنه جاروووسی د برقی مسائل په ترمیمور باندې پوښی خخیات ووسی خسلمانی خحمام وچلول شي. د تیګو افغانستان د تیګو وطن د غرونه لري حجاری کې د ګزر تکړه ووسی او نن ورځ د تیګ اقتصاد د په اقتصاد کې او واسطه د تیګ اقتصاد د کامله کامه دوی بعضی خوراکي مواد پروسس کړی شي او موږ لرو ځای کېږي. همدغه تېر کال مني کې
دودیال صاحب په بخښنې سره د هلته یو پوښتنه کوم، تاسې به خپل خبرو ته ادامه ورکړئ. موږ په سلونو دغه موضوع په پروګرامونو کې راخیستې د ځوان فکر پروګرام کې چې په افغانستان کې دغه حرفوي زده کړو ته هیڅ پام نه کېږي. لا هم ځوانان په دې برخه کې سره له دې چې په دې تېرو څلورو کلونو کې ډېر تغییرات راغلل، ځینې پوهنځي لکه څنګه چې توقع وه پخوا لکه د حقوقو پوهنځی یا ورته نور پوهنځی ارزښت بیخي کم شوی دی اوس، خو بیا هم ځوانان علاقه مندي لري او دغه حرفوي زده کړو ته مخه نه کوي. تاسې لڅ ګورئ آیا لکه څنګه چې تاسې وویل ضرورت خو ډېر ده، خو خلک ولې مخ نه ورړي، ولې نه زده کوي، ولې ورته پام د چا نه ده؟
دا یو سر روحي عامل هم لري. متاسفانه په دې ټولنه کې داسې یو شی رواج شو چې څوک چې د حکومت په یوه شعبه کې کار کوي زموږ خلک وایي ولاد هغه داسې یو نوی کلانکاري احساسوي او دا ډېره غلطه خبره ده. بهترین کار دا ده چې ژوند ښه وچلیږي. هغه مامور چې په خرونمي معاش اخلي تر هغه نه هغه حمامي چې ښه پیسې ټولوي هغه ډېر ښه ژوند لري، ډېر ارامه ژوند لري. تاسو باور وکړئ زه ډېر بوخت وم، ډېر به مصروف وم دا درسونه او دا نو هغه منطقه کې یو سلماني و، یو وری به ورغلم چې د خپل وېښتان جوړ کړم، کاته به مې چې لوی قطار به ناشتو بېرته به راغلم، تعامل به نه و چې هلته کښېنم ور سره نوبت ونیسم، بیا به ورغلم نوبت به نه و. او دا بلاخره به په یو شکل نوبت چې ونیو دته به مې ویلې چې وروره زه تا ته څه وخت راشم چې لږ زره کم نوبت خوراکي، نو ده به راته ویلې چې زه خو تر لسو یولسو پورې د شپې کار کوم نو نور څومره کار وکړمه. او نامو خو دا عاید د دې د دکان مخه کې تر ټولو نه ښه موټر ولاړ و، ما موټر نه درلود، یو باسکل مې نه درلود، اما د تر ما نو موټر هم ښه درلودلې، زامن یې خصوصي مکتب ته اچولې او ما تشویقوله. بل ورځ د اختر ورځ به خیاط ورغلم، یوه هم را ته ویلي والا بښنه غواړم موږ نور کار را باندې ډېر ده، بل هم دغسې بل هم دغسې. نو دوی دغه خبره به دوی ته وکړو همدغه وخت ته، همدغه راډیو هم دا وظیفه لري، دا ټول د مشران هم دا وظیفه لري چې دوی ته ووایي چې دغه وګوره ده دغه خیاط، دغه برقي، دغه سلماني، دغه عمام، دا تر هغه مامور نه ډېر ښه ده، ډېر آسوده ده، حتی هغه مامور دوی ته احتیاج ده، یو نوبت اخیستو احتیاج ده. دغه نقطې ته که موږ دا کلانکاري او دا هوایی هغه دا زموږ ځوانانو کې داسې یو شی رواج شو چې دا ډېر په غلط سره دا عینن هماغه خبره ده چې ډېر پخوا به خلکو دغه بازار د بازار کارونه به یو نوی سپکاوی باله او دا غلطه خبره وه. اوس هغه مشکل څه ناڅه حل شوی ده، اوس خلک په هر کار باندې شرم نه کوي، اما زموږ مشکل اوس د دغو ځوانانو ده. او بیا دغه تاسو ویلي چې د حقوقو، رښتیا هم زموږ دولتي خصوصي پوهنتونونه ټول د حقوقو فاکولته لري، او هندوستان هم چې دا شلو کلو کې بورسونه راکول هر کال د زرو نه تر دولس سوه تنه به حقوق او سیاست منلی، اما د طب په برخه کې د تخنیک په برخه کې هغوی هم نه منل، ځکه چې هغوی پوهېدلی چې په دې باندې افغانستان بیا په پښو درېږي او زموږ بیا پوښتنې نه کوي. اما سیاستمداران یې ښه ډېر راته تربیه کولې، او دا زموږ د دولت مشکل و چې برنامه یې نه جوړوله. څومره موږ ویلي چې تاسو هایدرولوژي چې دغه د اوبو مسایل څېړي، سیندونه او د اوبو، د دې دپاره څو دپارتمنټونه جوړ کړي، کسان په کې تربیه کوي، دې ته توجه نه وه. هایدرومتري چې دغه اوس دغه د یو رنګ ګورو چې دا برمو څومره تاوان ورسو، هایدرومتري دغه رشته تعقیبوي او دا مشکلات حل کوي. موږ په دې پوهنتونونو کې وګورو څومره هایدرومتري او هایدرولوژي لرو، هېڅ نه لرو. حال دا چې افغانستان شپږ سیندونه لري، د وچکالۍ سره مخامخ ده، زراعت او ژوند هر څه ته اوبه پکار دي، د اوبو په رشته کې مطالعات نه لرو. نو یو توازن او هماهنګي نه وه، نم خلک عوام خلک دې ته متوجه کړي وو چې په هر څه کې بیلانس او هماهنګي پکار ده، او د ژوند ساحه ډېره لویه ده. افغانستان هم د ښه وړوکی هېواد نه ده، فضل د خدای د لوی هېواد ده، هر څه لرو. او رښتې هم په دنیا کې تحصیلي رښتې، حرفوي او مسلکي، دا هم ډېرې پراخه دي، خو موږ دا کار ونه شو کولی، دا ملامتي باید ومنو. متاسفانه داسې یو واقعیت ده.
مننه د دې لپاره کور ودان عمر صاحب، که تاسو ته منطقي پښتون کې د افغانستان د جنوب د ځوانانو وضعیت وایست، التم علاقه مندي د ځوانانو ډېر هم د حقوق او سیاسي علوم او دی ورته داسې پوانزي یا پانتونونه چې هغه مسلکي زده کړې پکې ډېرې نه وي، دا کارونه کوي کنه هغه مسلکي ځوانان لرو؟
بله، د پدې غون کې په جنوب غون کې هم وزیر دولت د پدې ر کې حقوق او سیاسي علوم فونځي او دغه برخه ته توجه دی اته، خو بیا هم موږ د مسلکي کډرونو هم لرو په ورسته کې، یعنی د طب په برخه کې، د انجینری په برخه کې، دغه راز د اقتصاد په برخه کې دغه برخه ته توجه شوی دی. ولې یو څه چې کلونه کلونه دغه وضعیت دغه د شوندوی په دغه کې د کیفیت بهر د چې دغه برخې ته باید پام وشي، دغه برخې ته لاسنګ چې کار دغه توجه نه درسوي. کله چې
عمر صاحب وبخښه ستاسو خبرې مقطع کوم، په بخښنه سره چې تاسو د خونځي وستونزو ته اشاره وکړه، یعنی داسې ځوانان شته چې مثلا پلاری په دهقانی کې کرنه کوي او دا وغوړي دغه کرنه مسلکي زده کی، داسې خلک شته یا مثلا د چا پلار پخوانه جار و یا مسلمان و، دا تللی وي دغه مسلکي تعقیب کړی وي، ولی وي که چیرې زه دغه کار تعقیب کوم دې کې ګټه ده یا کنه، داسې یو ډول د شرم احساس یې کړی. لکه مخکې چې دودیال صاحب وویل چې دا موضوعات په کلو کې یا په ټولو کې په خارونو کې یو رقم خلک عیب ګڼي، ننګې ګڼي، خو که دا چې دولتي اداره کې کار کوي فکر کوي چې نسبت نورو نه بخوي.
بلې نه، اوس تر یو حد پورې په دې برخه کې ذهنیت تغیر شوی ده. په ولایت کې ګورو یا بالخصوص پر دابل کې دوهم ډېر داسې کسان شته چې هغه مثلا کورنۍ یا پلارې بزګري کوله، دی زراعت یا د کرهنې پوهنځی واسطه د دې دپاره چې دی یو مسلکي بزګر سي یا په اصطلاح په دغه چارو باندې سي یو مسلکي کار سي. دغه لحاظ د فني او حرفوي زده کړو په برخه کې ځینې پروګرامونه د موسساتو له لارې هم، د غیر دولتي موسساتو له لارې هم، د دایرتي جګه شپږ میاشتنۍ دروازنې د زده کړو پروګرامونه موږ د شیطانۍ چې ورکول سوي دي، چې هغه د موبایل جوړونې، د برېښنا جوړونې، دغه د برقو، دغه د مریضو مریضي برېښنا د فعالونې په برخه کې ځینې پروګرامونه دي. په دغه برخه کې دلته انشاءالله دغه نسته چې سجایي بیا شرم وګڼي. په څو کلونه وړاندې علاقه له هغه پوهنځیو سره ډېره وه چې هغه مخکې محترم دودیال صاحب یادونه وکړه، په هغه برخه کې چې دولتي ادارو کې د کار زمینه ورته برابره شي، په دې برخه کې علاقه زیاته وه. خو اوس خلک په دې باندې پوه شوي دي چې یوازې زده کړې یوازې دا نه دي چې سړی په دولتي اداره کې کار وکړي، یو څوک باید وکولی شي چې هغه خپل کارونه او خپل ژوند د ژوند ټول اړخونو ته پام وکړي او داسې یو څه ترلاسه کړي چې هغه په عملي ژوند کې د دوی په نفع باندې واقع شي. دلته موږ دغه لنډ لنډ کورسونه یا د زده کړو پروګرام روان شوي دي، ډېر ځوانان موږ لیدلي دي چې عملاً د هغوی سره په کار شوي دي. د فراغت وروسته دا یو څه وخت وړاندې د موبایل جوړونې او د برېښنا او د نلدوانۍ په برخه کې یو شپږ میاشتنی پروګرام پای ته ورسېدی. زه دغو ځوانانو له ډلې څخه د ډېرو شیانو چې هغوی خپل کاروبارونه شروع کړي دي، کوچني کاروبارونه شروع کړي دي او ځان ته کار زمینه برابره کړې ده تر څو خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. نو په دې برخه کې ذهنیت ښه شوی ده او خلک کار ورته کوي. ځکه لوی اړتیا ده، اړتیا د دې احساسیې دي، یوازې د دې ګنجایش نشته چې ټول خلک ملکي ادارات کې کار وکړي، ټول خلک د طب په برخه کې زده کړې وکړي او خدمت وکړي، ډاکټران چې انجینران چې په دغه سې نورو برخو کې محاله فرصتونه ورته برابر شوي دي، یا که ځینې ممکن او محاله فرصتونه ورته برابر شوي دي په هغو برخو کې کار شوی ده. بله خبره دا ده چې دلته زابل د لوړو زده کړو مؤسسه اوس په پوهنتون بدل شوی ده. په دې برخه کې یو اسانتیا ځوانانو ته در منځته شوې ده چې دلته د کرهنې پوهنځی هم لري، کمپیوټر ساینس پوهنځی اول شوی ده، دغه راز د ښوونې او روزنې پوهنځی بلابل څانګې دي، د شریعت پوهنځی ده. نو په دغه هغه ځوانان چې مخکې به د اقتصادي ستونزو له کبله دوی نه شوی کولی چې نورو ولایتو ته د زده کړو په موخه ولاړ شي، سفر مسافري وکړي، دلته به د کور مسؤلیتونه مو سره و، اوس دوی ته د دې فرصت برابر شوی ده چې کوری خواري وکړي، د دغې پوهنتون څخه ګټه واخلي او دلته د کرهنې په برخه کې زده کړې وکړي یا د نورو علاقې وړ موارد کې زده کړې وکړي. دغه راز د نیمه لوړو زده کړو دپاره هم په تخنیکي او مسلکي برخه کې فرصتونه برابر دي او ځوانانو نه استفاده کوي.
ډېره زیاته مننه کوروادانو مری صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. دودیال صاحب، چې له موضوع ډېر سره لرې نه شو، د نړیوالو ادارو د مرستو په اړه او د بودیجې د غوښتنې په اړه کراته وایست. لکه نن چې طالبان واک ته رسېدلې دي، نړیوالې ادارې، ملګري ملتونه او چا ورته نورې ادارې غوښتنې کوي چې په افغانستان کې بشري بحران روان دی، باید خلکو سره مرستې وشي او په میلیونونو ډالرو مرستې غوښتنې کوي، بیا بودیجه وړاندیز کوي او همدارنګه د روغتیا کلینیکونو د تړل کېدو خبره کوي، خلکو ته د مرستې د نه رسېدو خبره کوي. دغه د دوی د بودیجې کمښت، خلکو ته د مرستې د نه رسېدو، همدارنګه په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت څومره سره ورته والی لري که نه، د نړیوالې ادارې یو څه په دې برخه کې د خپلو مرستو ترلاسه کولو لپاره مبالغه کوي؟
د افغانستان وضعیت متاسفانه داسې ده چې ډېر د زړه شي ورده. زمونږ خلک ډېر محتاج دي، ډیر بد وضعیت کې. البته مقامات دولتي مقامات او د خلکو په هر رژیم کې بے توجه هغه تر ډیر عادت بوري د خلکو درد نه احساسوي. اما زخپل حالت ته وایم زه به د ولس په منځ کې زه به چې د ولایت نه بل ولایت ته تمه د سرویس موټر کې بدلم حتی د تیز رفتار موټر کې نه تم سودا مې هم په خلته کې دی خپل اخیستل د دوکانونو نه زه د خلکو سره په تماس کې یم د هر یو د درد نه خبر یم. اما چارواکي سیاست چلی نړیوال مؤسسات د افغانستان د ناورین نه خبر دي اما هغوی خپل شرایط لري هغوی اصول لري د هغو سره که ځان عیار کړو دنیا داسې نه ده چې په موږ زړه نه سوځوي. کله چې موږ ځان عیار کړو دغه تعامل ولرو او هغه شرایط ورته برابر کړو کومکونه راځي. خو دغه د بشري مرستو هم اقتصاد د بشري مرستو طرفدار هم نه ده. اقتصاد پرمختیا پسې ګرځي ډیولپمنت پرمختیا. اما یو ډاکټر چې وګوري چې مریض د بد حالت کې د هغه سیروم غواړي یو ته سری میاشتې مدیر پیسې غواړي چې ګدایګرو سوالګرو ته یې ورکړي یو څوک چې یو رواني وګوري هغه وایي چې دارالمجانین کومک راسره وکړي. اقتصاد په دغه باردوش خلکو باندې په دغه مریضو خلکو باندې په دې باندې حساب نه کوي بلکې د کار په نیرو باندې حساب کوي د کار په نیرو باندې فکر کوي او هغه هدف انکشاف او پرمختګ وي. انکشاف او پرمختګ په بشری مرسته نه ترلاسه کیږي. بشری مرسته د اقتصادي لحاظ خلک نور هم دستنګر او ګدایګر آموخته کوي تیارخور آموخته کوي بې عدالتي راولي. بشری مرسته نور هم موږ بهرنیانو پورې تړي او تنبل کوي مو. اقتصاد فعالیت غواړي تدبیر غواړي پلان غواړي او د کارونو مؤثریت غواړي چې هغه یو آوتکم او نتیجه ولري. اقتصاد په دې باندې فکر کوي. اقتصاد د بشري مرستې او د ګدایي طرفدار نه ده. اقتصاد د کار طرفدار ده. ځمکه په کار واچوه سرمایه په دوران کې واچوه ښه مدیریت وکړه او مشتری پیدا کړه تقاضا او عرضه ولټوه په دغو کارو باندې غږیږي په بشري مرستو نه غږیږو. بشري مرستې زموږ د علاقې وړ نه دي بلکې ردوې. اما انکار نه کوو چې ورته ضرورت څه
په ټوله کې دغه وضعیت چې اوس مهال په افغانستان کې روان دی او د تعلیم موضوع په یو ډول نه یو ډول ډېر ځنډول شوی ده. که د نجونو تعلیم ته وګورو د نارینه وو هم ستونزې لري او لکه څنګه چې نړیوال پرمختګ کې د افغانستان کې دغه ډول تعلیم نشته خو بیا هم د افغانستان شرایط په کتو افغان ځوانان افغانان دننه د افغانستان څومره د وړتیا لري چې وکولی شي حداقل یو څه بدلون راولي؟
د تعلیم مسأله خو نو دا خو د آینده لپاره یو نوی سرمایه گذاری ده. نن چې موږ دغه 15 کاله تعلیم دروازې وتړلې د دې نتیجه 15 کاله یا 10 کاله وروسته معلومیږي. او هغه وخت بیا د دې جواب هیڅوک نشي ویلی. څوک نو شواله نه د دینی لحاظ نه د وجدانی او اخلاقی لحاظ نه د بشری لحاظ نه د ملي مسولیت لحاظ د دې جواب نشي ویلای. دا اوسنی کوم ډاکټران کوم کسان چې لرو دا تقاوت کیږي دا وفات کیږي او دوی دا اوس په تپسلاش کې دي او یو چپاتې ده دا هم له بهر لاره پیدا کوي او وزي. او موږ به څو کاله بعد موږ چې ډېر خفه یاستو د نن ورځې ته نه بلکې 15 کلونو یا شپږو یا لسو کلونو وروسته ته خفه یاستو هغه وخت بیا دا نه جبران کیږي. ډېره بده راتلونکې ده که دا دغه همدغه نن که د دې لپاره تصمیم ونه نیول شي اوس هم ډېره ناوخته ده او نوره به هم ناوخته شي متاسفانه.
مننه. تاسو ته راځم عمری صاحب که تاسو راته وایست تاسو د افغانستان په سویل کې یاست هغې زون کې ځوانان ګورئ همدارنګه خلک مو هم له نږدې کتلی دي چې دوی کرنه کوي یا په نورو کارونو مصروفه دي. فکر کوي د خپله خلک په د حکومت له خوا په کومه مرستو او همدارنګه د نړیوالو ادارو په کومه مرستو باندې وتوانېږي د دې سیمه کې د وچکالۍ مخې یو څه ونیسي یا ځوانان وتوانېږي واړه واړه کاروبارونه شروع کړي دا وړتیا هلته په خلکو کې شته؟ عمری صاحب زما غږ لري؟ فکر کوم د عمر صاحب اړیکه را سره پرې شوې ده. اړیکه یې پرې ده. دودیال صاحب کوم دغه پوښتنه راته تاسې ځواب کړئ. یوازې د افغانستان جنوب په پام کې نه نیسو که ټول افغانستان په پام کې ونیسو، دا وړتیا شته په افغانانو کې؟
چرگانو روزن روزن ٹکڑی جوڑا جوڑا افغانستان کے دا ڈیر لری منگا خپل اقتصاد مقدس نو واره ډول او دا صحت هم ډیر خېدی دا پوزایو دا ټوکرې او دا د نظر میسي لوخو ته پلاستیکی لوخو ته دا ډیر چې سیدی او ډیر اقتصادي تمامي او موږ خلکو یو وخت دی کې مهارت درلوده دا کلیوالي تشبثات ز په دغه اروپا کې د فرانسې نه نیولې تر ایتالیا او تر جرمني او تر دې خلک چرغان روزي پرون ما دا دی افغانستان تورته کارکو مرز وای بودنه د دې فارم د او د بلغاریای راغلی د جرمنی کې دا فارم شروع کړی ده دا بودنه یا د مرز دا مرز نه لري د چرګانو په شان ډیر مقاوم ده او دانه هم ډیر قیمتي نه تمامیږي بلکې یو چمن غوندي یو د ساحه دا دغه دیونو بوټو کبل د دې پړو نم تک ځکی قیمتي دانه نه غوړي او جدی اگے دومرا قیمت دی چھوڑی وڑی اگے دی نو دا ٹھول ہا کا تشبسات تکلی وڑی کہ دیدے امکانات شتے چھ دم خلق تو باندے مصروف شی دا کاش جوڑول او کلالی تومرا کچھ لری داز من گس طالب کی چھ دی او پخواز من گ وطن کی وہ کلالان وہ او دا دے گڑی او بچ دی دے خٹو دے گڑی دے تا پتپ کے پسات کے ڈاکٹر صاحب روجین کاش کے دا خبر کڑے وے دے تا خام یو بو وے دا دے انسان دی وجود تے پار ضرور دی دا سی دی او دا چې پر شیشه‌ای لوخو پلاستیکی لوخو په دیو کې را اخلو دا دې ته پخې وبوي نو یو خو خام یو پخې وب هغه دې چې موږ په ور اخلي بلې دا تی بي استلاده هغه هو په چې په خټینو لوخو کې ساتل شوی راخل شوی اما موږ کولای شو قوت کړل او خلک په باندې شرمېږي اوس موږ خلک په ځای نه اخلي نیمځای نه اخلي ګلمونه نه اخلي د خټو لوخو دا دا نه استفاده کی او ساعت هم هغه خراب شو اقتصاد هم سره خراب شو مگر په هرات کې دا اوسم د ورېخمو تولید امکانات لرو هغه د خلک ورېخم تولیدي او ډېر بهترین شکل باندې بیا دا ګنډي هم دا څو کلونو مخکې پورې وو دا د یو دوه کال زنه خبر خو مخکې ما په خپل هلته ولیدل هرات دا کارونه په بعضو ولایتونو کې شته ده هرات البته په زعفران کې ډېر مشهور ده ولې د زعفرانو سره څنګه دغه د ورېخمو تولید زما قیمت خوښ هغه هم ډېر ښه عاید لري پکتیا په دې ځایونو کې مونږ د مزري او د لکټو د دغو د ټوکریو دغه څه په کندهار کې دغه ګڼو د اوبدل دا شته اوس هم شته ده چلېږي نو دا ټول هغه تشبثات دي چې په اقتصاد کې ورته کلیوالي تشبثات وایو او دا د محلي خلکو لپاره چې په دغه سطح باندې دوی ډېر تعلیم نه لري او تر ډېره پورې د دوی ښاري روابط هم یو څه محدود دي اما کولی شو په خپلو محلاتو کې دغه کارونو باندې خوشي او دوی محصول منګراوړو ښارونو کې خرڅ کړو څوک وایي چې کلالي محصولات نه خرڅېږي بالکل خرڅېږي څوک وایي چې پوزای او ټوکرۍ او دا نه خرڅېږي بالکل ښه بازار لري دغسې هم موږ تاسو ته د چرګانو هګۍ وګورو او د چرګانو غوښه دغسې هم شات د مچیو روزنې امکانات موږ لرو د یوازې د پټي کرل نه د زراعت زراعت ډېرې برخې لري اوس څو رشتې لري یوه به اګرانوي غنم و جوار و دابغی بل رشته هر چی کرده چه اغا رقم رقم گلان دی باغون دی میوی دی میوادار باغون چه دا اوس متراکم باغون ورسا وید تاسو باور رو که دا اغا اوس منگه دا اغا گرم سیمی که چه غوبه هم وچکالی ده پا دیه که منگه دی خورما دی باغون و دمر امکانات لرو گوری عربستان وچ زمکه ده او دا اغا شگه و خوره هم چه دا مال اما زمنګ د جنوبي ولایتونو شګه او خاوره چې د مالګین نه ده د خرما لپاره د نوی ورایټګان شرغلی په دریو کلونو کې حاصل ته برابرېږي. دا فوق العاده نتیجه ورکړي او ډېر اوبه هم نه غواړي. دغه څه د ننګرهار چې ګرم اقلیم لري، دا ټول هغه امکانات دي چې په یو څه کار سره په دوه دریو کلونو کې دا ټول نتیجه ورکړي، یعنی زود ثمره دي. دا امکانات ته موږ هیڅ وده ور نه کړو، توجه مرته ونه کړل. ایران غرونه ډیره بد گلری پور گلری اما دوی په خرما ته وده ورکړه او دومره حاصل کولی چې تر افغانستانه هم رالیږي. یو وخت کې ما دا دوه دېرش درې دېرش ما دغه د پرخت چپتیارو په دیزی کې دشتي ځمکې دي اوبه دي، اما ډېرې بهترینه نرمه ځمکه ده. تیګه نه ده لکه د قوم په شان هم نه ده، نه لکه د عرب په شان هم نه ده. عجبه خوږه او نرمه خاوره ده. ما شاګردانو ته ویل چې دغلته خرما کېدی شي. دوی داسې حیران راته وکتل. دوی فکر کاوه چې خرما یعنې د عربستان سعودي د مکې معظمې نه به راځي او بل ځای کې به نه وي او که بل ځای کې کېږي سخته ګناه به وي. دا والله نو دومره نابلده دومره ناشنا چې د خرما کرل ورته لا ګناه ښکاره کېدله. اوس ښه شو له دا خلک پوه شو چې خرما یوه هنه ده، یوه میوه ده، ویې کرل نه ګناه شته، هېڅ لازمي ثواب هم نه. کار وکړو، باید خلکو سره کار وکړو، د خلکو ذهنونه آماده کړو. امکانات فوق العاده شته. زه بېرته هغې خبرې ته راګرځم چې افغانستان څومره ظرفیت څومره پوتنشل چې افغانستان لري ډېر هېوادونه یې نه لري، اما زموږ سرمایدار هم زړه نه ښه کوي، حکومت هم تدابیر او پلانونه نه لري او خلکو نه هم لاره ورکه ده. دغه ټکي چې اوس ما تاسو ته ډېر په وطني اصطلاح په ډېرو ساده مثالونو تاسو ته په ساده ژبه وویلې، دا مو هم خلکو ته نه دي واضح کړي. په درې واړو کې مشکلات شته، هم خلک، هم ادارات، هم خارجیان، هم سرمایه ګذار. ټول سست پاتې دي، کمبل پاتې دي، عاطل پاتې دي، په خلکو زړه نه سوځي.
ډیره زیاته مننه کور ودان د دیال صاحب چې خبرونه کې مور سره ګډون وکړو، خبرې مو وکړې. فیر کوم چې د عمری صاحب په ټلیفون کې ستونزه ده، هغه یې سره نشي وصلېدل، وخت هم پاتې رسیدلې. اوریدونکو له تاسو هم مننه او د دیال صاحب له تاسو ځانګړي مننه چې ګډون مو وکړو. ورسو خبرونه دیوی سندرې په اوریدو سره پای ته رسو، چې اوریدونکو له سره ستړي نشي. تر بل پروګرام ښه چاري ښه وخت.
مخه
پیاکل راجے وی وی پیاکل راجے وی وی پیاکل Yeah.